سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د غرمې 2 بجو شید دی خبرونه ډیر برخه روخته د جنشتمنې خبرونه څنګه لري شته اوس هم پام کړئ خبرونه ته د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO چې په افغانستان کې د نری رنس پر وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي د دې سازمان نن د شنبه د مارچ 28 د نری رنس د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دوی د خپل شریکان سره نږدې نه کار کوي تر څو د دې وژن کې ناروغي څخه اغیزمن شي هر فرد کورنۍ او ټولنې ته ورسیږي د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د سازمان په افغانستان کې د نری رنس سره د مبارزې ملاتړ ته د اړینو تخنیکی ملاتړ په ورکول سره د پام ورکړي اوس مال په افغانستان کې پر نری رنس دخته ناروغانو کرشمیره معلومه نه ده خو د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ویب پاڼه کې د 2018 کال لپاره شمیره خبرې کړي دي چې لمخې په افغانستان کې د نری رنس له وسلو څخه زیاتې په حساب شوې دي د ساکل د نری رنس نړیوال ورځ د هو مون کولای شو د شمنې پنګونی او عمل سره نری رنس پاته ورسو تر شورلاندې نمادل کیږي د نوبل د سولې جایزې ګټونکو د تعلیم فعال ملالې سوزي وای چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم بندیز نه یوازې بیا عدالت ده بلکې د هغې په وینا جنسیتي تبعیض هم دی ملالې سوزي یک شنبه د وري دریمه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت په خپلې ایکس پاڼه کې دوی پیغام خبرول سره ویل چې دا په پارلپسې ډول څلورم کال دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ولسو کلونو څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوې دي طالبانو درې کاله وړاندې وخت له رسېدو وروسته شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ وتړلې او وروسته یې ښځینه زده کوونکي پوهنتونونو ته له تګ څخه منع کړلې د طالبانو تر ست مالالې سوزي د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي د مالالې سوزي بنسټ په سازمانونو او اشخاصو غا کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د یوالي او ملاتړ لپاره ورسره ودرېږي د ترکیه د خبرالانو اتحاد وای د استنبول د خاروال د نیولو پر ضد لارینونه په توری نه خبرالان نیولې دي د یو شرز خبرلمخې نن د شنبه د وری سلورم د ترکیه د خبرالانو اتحاد ویلي چې د ترکیه چارواکو هغه نه خبرالان نیولې دي چې د استنبول د خاروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد په سوخارونه کې د شپې لارینونه پوخخ کړي ول دا سم د لاسه روخانه نه و چې ولی خبرالان نیول شوې دي د ترکیه وی محکمې د استنبول د خاروال اکرام امام اوغلو چې د دری فساد تورونه پر لګول شوی د محکمې تر پایله دو پوری د باند حکم کړی دی دا ګام داسې مال پورته شو چې ټاکل شوی و امام مغلو د 2013 کال د ولسمشری ټاکنو لپاره د خلکو لسی ګوند له خوا چې اپوزیسیون کېدی د مارچ په 23 په یو رایچونه کې نومان شي د اپوزیسیون اصلي ګوند جمهور غوښتونکي یو لسی ګوند د امام مغلو په اړه د محکمې د پریکړې پر وړاندې د لارینونو غوښتنه کړې کوم چې دوی سیاسي او غیر ډیپلوماټیک بولي د ترکیه حکومت دا راوي چې تحقیقات سیاسي انګیزه لري وایي چې محکمې خپلواک دي د استنبول په سراچانه ولسوالۍ کې د خاروالۍ ودانې مخې ته د لاریون په مراسمو کې د ولسی ګوند مشر اوزګور اوزایل د اکشن بي پورز ویل چې دوی به تر هغه وخته پورې لاریونو ته دوام ورکړي تر څو چې امام مغلو خوښ نه شي د امریکا او روسیې چارواکو د دوشنبه په ورځ د وری سلورم د سعودي عربستان په کوربتوب خبرې اترې پیل کړې دي د روسیې په وینا روسی چارواک پر مخ هم سعودي عربستان ته ورسېدل د خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ قربان په لور پرمختګ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی د خبرو اترو د دوشنبه په ورځ د امریکا او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو وروسته کېږي د امریکا پلاوی تر اوسه د دوشنبه د ورځې د اوکراین سره د خبرو اترو په اړه څه نه دي خو د اوکراین د وزیر رستم عمروف چې په دې خبرو اترو کې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوله خبرې ترې راغده بللې هغه په اکسپانه کې لیکل چې اوکران د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هدف د اوکران او ټولو لوپال لپاره د عدالت او تلپاتې سولې تضمینول دي هغه ول چې وادي حتی کوي چې د موخه په واقعیت بدل کړي روسي خبرم دا چې اوکران وایي د روسي لخوا له توغل شوی هنوي بي پلوټ الټوکو څخه یې و پنځوس غورځولې دي د ريوټرز خبر لمخې نن دوشنبه د وري سلورمه د اوکران هوایي ځواکونه ویلي چې د روسي لخوا د هنوي توغل شوی بي پلوټ الټوکو څخه یې و پنځوس وشتلې دي په راپور کې ویل شوی چې شپږ دیرس نور بي پلوټ الټوکو خپل هدفونه ته نه دي رسیدلې د دې په اړه څنګه ویل شوی چې د پاتو شپږو بي پلوټ الټوکو سره څه شوی دي دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ وروستیو جګړو کې تاریخي ودانیو ته هم زیان رسیدلی دی اوکراینی ځواکونو د لسګونو روسي بي پیلوټ الوتکو د نسکرو اعلان وکړ په داسې حال کې چې د دې واټ استازو تیر ورځ په سعودي عربستان کې د امریکایي پلاوي سره د روسیې د اوربند په اړه خبرې وکړې
روختیا د ژوند شتمنۍ
صحت و زندگی
السلام علیکم روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته راغلاست قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفی عیار کوي په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي. د WHO د ارزونې لمخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او لخور سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوي کولای شي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په خارونو کې د حفظ صحي وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان او لویان په یبلو پخو کارونه کوي، ګرځي او لوبي کوي، او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري. WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحي یو ډیره مهمه برخه ده، نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی بلکې د ژوند شرایطو له ښېګڼې، په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغیزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي. ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و. WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو. د روغتیا د ژوند شتمنۍ په نننۍ پروګرام کې لخپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحه پر اهمیت نورې خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو. ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه راسره دی. ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست.
زما د مینه ډاک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته د سره کوم یو راډیو کوم ډیر ستاسو خبرونه کوم چې خپل خبرونه ته مو را دعوت کړم. ما تقریبا 15 د شکالا په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دی کړی، ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کوم اشتباهګان را ما درته وښی. مهرباني زه ستاسو په خدمت کې. مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه.
مننه ډاکټر صاحب. حفظ صحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي یا موږ په نظافت ورته وایو، په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب، دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه ک لمړی لاند رانه واچوي په افغانستان کې وضعیت څنګه دی، ورسته به بیا نورو پښتنو ته هم لاړ شو. مهرباني.
بنا نگرانم نظافت نه تنها با انسانانو که حتی حیوانات هم نظافت بزان با دی قبلوی که چیره پشو سپای مگاه که و دست نور حیواناتو گروه یا مچه دوی دی خپل زان دی پاکوالی دی پاره همیشه پتلاش کدی او نغواری چی کم میکروب یا ناوره شاید دوی بزان که انسانان هم همیشه د خپل پاکوالی لپاره د خپل خوراک لپاره پامدی هڅه کوي چې د ناروغۍ نه مخنیوي وکړي. نو که چیرې موږ دغه څو کاله په خوا د کورونا د مرض سره سم موږ ته ډیره دقیقه شوه چې پاکوالی، نظافت او د میکروبونو ځان ساتل څومره مهم کار دی. تراغو پوری هر څوک پیدل چې لاس مینځل ضروری کار دی، مګر پروس سره د کورونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالی، نظافت. یعنی په ډیر جزئی یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د یو انسان نه بل انسان ته، حتی د حیوانات نه انسان ته او یا د نورو ځایو څخه انسان ته ورانتقال شي. ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډیر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان دا د ژوند او د صحت یو اجمنه ده.
ډاکټر صاحب، اکثرا موږ وینو چې په کلیو کې، مخصوصا په کلیو کې، البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی، مګر په کلیو کې ماشومان ګورو په ډیرانونو په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي، هلته ګرځي بېغامه راځي، په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي. دا د مونږ د حفظ صحي وضعیت البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولی په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یادې کړې دا مونږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغیز یې څه دي یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زلتاس نه پختنه کوم چې د دې اغیز په ماشومان وڅدای.
مو معمولا د خلکو نه یو چانه یو څو غرف لانی نه فرداس شو پلانای داس شو، مګر هغه جدي مشکلات چې دغه سره تبابت سره کار لري هغه سره خرق کم معلومات لري، ځکه مونږ په ورس کې ډیر انسانان چې دغه مرزه سره امراض سره یا ناروغي سره ارتباط لري او قربان مبتلا دي دا غوسره ډیر زیات کړلو او په نورماله ټولنه کې هغه دومره سره کار ورته نه دی او دومره جدي نه نسی، او هغه ټولنه کې چې علمی ساویه د پوهې ساویه ټیټوي هغه په دې شانه کم پوهیږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمیر خلک بې سواد دي او یاد عمومي پوهې نه څخه د تحلیل پاتې دي، ډیر جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغه اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپل په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې د دوی د مرزي علت څه دی. ډیر خلک د پریان وهلې د جن وهلې د پسترګو شوی دی د نظر شوی دی د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت دي چې مثلا وپیږي چې دی اصلي علت څه شی دی. بل خبره دار چې یو طبيعي دی ایمون سیستم یعنی د بدن د مقاومت سیستم د په طبیعي توګه د طبیعي چې هغه تحریکیږي او بدن ورسره مقاومت څرګندولی شي. دلته په علمي توګه ثابت شوی ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت په هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژوند سره ارتباطات لري او د ښاري ماشومان چې ډیر زیات کم د ژوند سره او یا د نور طبیعي مواد سره ارتباط لري، په دغه ماشومان کې د ښاري ماشومان کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیوانات سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي او په دې توګه کولای شي چې د ډیرو ناروغیو سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمیر ماشومان چې دغه حالات سره مخامخ دي هغه ته په اندازه طبیعي توګه دغه مقاومت زیاتیږي، مګر دا په دې معنی نه ده چې باید ماشومان ټول په خوره کې باید لوبې وکړي چې دوی
ډاکټر صاحب او به دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایئ د میکروبونو یا وایروسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مخصوصا د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي دا باید یو تناسب ولري چې مثلا لدې اندازې نه زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده
هم داسته بالکل هم داسته. اوس مثلا که ماشومان به خاور او به نور ځای کې لوبه کوي او ورسته لغنه ورسته لوبه نه باید اتمن خپل لاسونه پریمنځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبه کوي خصوصا په داسې ایوادونو کې لکه افغانستان چې اغول عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډیر خلک د توالتونه او د پترفت څاګانې په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري او متاسفانه چې دا ټول بدرفت په کوڅو کې د حیواناتو او د انسانانو فضله مواد هرچی ته پراتی وي پام دي حساب د ناروغي دو امکانات په ټولنه کې زیات دي. یو لدی خو بل دی خو چې خلک خپل د نظافت امکانات کم لري، مثلا روانو به په ټول کورو کې نشته او یا مثلا د لاسود منځلو د لپاره صابون یا د افونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کې چې دغه ماشومان ډیر زر کېدای شي په ناروغي اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو نورې پوښتنې هم شته خو دا اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی د دې لپاره چې په ځنډ کې پاتې نشي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
او مننه محمد ابي احمدي مغلانه مزنګ ولای محترمه جوړو لو وسې کې ډاکټر صاحبان ته سلامونه وایم
مننه خبرونه ته خراغ لاس تاسو زموږ دایمي همکار یاست
بله سر مننه تاسو ډیره مننه وخت چې ډاکټر صاحب موږ تاسو ته احساس زحمت نس پر کولای په ټول کې افغانستان خلکو غوړه تاسو به تر مدني ډاکټر صاحب چې ویل موږ ډیر دغه راځو تقریبا اس بل سي ته وګورئ د څه خاص توجه په ټول کې وکړو نشته افغانستان کې دغه تاسو ډیره پیړی کیږي چې دا خبره یو کې دا د متاشه ډاکټر صاحبان پر شکی خلکو ته چې باندې دا سبایو په مشمال لپاره اس بل سي دا شانت باید خاص توجه وشي په ټول کې وګورئ افغانستان یو جمهور امر دا تاکل صاحب محترمه کته چې روښونو ته راځو وګورئ دا ولا توګه خارو کې ډیر مشمال دی نه وګورئ چې په ناس نه سخته دي تقریبا وګورئ چې را بغل یو رقم چې نه بغل نشي دی مکروبي سوي یعنی تقریبا ډیر د وزن باندې فکيږي نو په دغه باندې افغانستان کې مشکلات هم زیاتې نو دواګانې وګورئ مې کوي پته دي نو هغه ومنې چې ټول ګورو تاکل صاحب موږ خپل خاص توجه خپل ورو مشمال ته کوو یا ضرورت سندره شجګ دی نه زړه مرمنې دی زړه نه نه دي دغه خپل دي معمول په تاسو نه پاک وګو یا غیر شي او خړې تقریبا دغه استفاده کوي یا دغه مشمال وګورو تاکل صاحب محترم نو کار ته موږ د سوي دغه بابا ان کې ورکړم ته مکرو به خيري نو په دغه خپل باندې موږ تقریبا موږ د شخص خاص یو پر موږ نن درسته ته توجه وکړي کومه ده توجه کو ته قسم محترم یعنی مرزي ناروغي هم کمی شي یعنی په خپل باندې موږ خپل مقصیر به خبره نو بل ډاکټر صاحب نن دغه پښتنه ورسې موږ څوک سره کوم بوجو شو وګوي یعنی دا غوډه موږ ته وګورل زره غیر شي دي په دغه خپل باندې یو موږ ته هو چیرې دا خپل سم موږ رسوم ورو وخت دی او رسوم ورو وخت دی وساتو یا نه ساتو دا خپل باندې نظر غواړو ډاکټر صاحب محترم
ډیر زیاته مننه احمدي صاحب ډاکټر صاحب شیر تاسو پښتنه وورید د اوریدونکو
بلې ته اوسنه سم وارد دغه د زپلاس پوشومه چې د دورې د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي
او بالکل همدای اصلي پښتنه البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحه او پاکیته مېرمنې تاسو خپل ځواب وایست دوی ته
مهربانی محترمه دوست دی نظافت عمومی اساسات ټول ته معلوم دی خو بیا هم د یو تاسو په توجه کې ما شومان کولای شي هر چي طلب وکي دوی باید خپل لوب وکي خپل ازادي ولري مګر د دوی سره ډیر مهم دا د دوی باید وپول شي په ډیر ما شوم ته یو نیم کلنی دوه کلنی سنه سال که ما شومان دیتا متوجه کی چې پاکی او نظافت چیرته دی یعنی هر څومره چې موږ د مخه ما شوم د حفظ صحت متوجه کو امر به دوی متوجه وي خپل صحت او سلامتۍ ته نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ما شومان ته دا وربو پویول شي چې چه پاک او چه ناپاک دی او چه شي مریضی چه شي ده او له کوم لار نه سره کې راشي چې مریض شي او څنګه دا مریضی او میکروبونه د موږ بدن ته راځي او موږ ته یو مرض راچی په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبره راشي اته مخکله غونه باید د هغه سره پاکي نظافت ورکړه شي هغه څه چې موږ کوو ماشومان د موږ هم دا ټول ځکه یعنی موږ د ماشومانو آینه ورته که چیرې موږ خپل نظافت مراعتو لاسونه مینځو او خپل پاکواله او نظافت ته متوجه وو ماشومان د موږ سره همدغه شی کوي دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه که چیرې د څاګان نه اخیستل کیږي دا اوبه معمولا ښه پاکواله نه لري ځکه اکثریت خلک خپل کالي چې مینځي او خپل ځانونه چې مینځي دا اوبه ټول په ځای په ځمکه کې جذبیږي ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دا اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په ځمکه کې نه باسل کیږي او که چیرې څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګانې دي او دا څاګان او اوبه اوبه صحیح نه دي ځکه په هغه کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوی دي ځکه نو اوبه باید اتمن که چیرې امکانات لري چې د نل اوبه څخه استفاده وشي که چیرې دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک لپاره وایي شول شي وروس تلاغنه دا غن څخه استفاده وشي. خوراکي مواد تاسو یاد کړئ چې دا غونه سره هم ګټه وکړي، مثلا کچيري یو خوراک په خول کېږي او کېدای شي د بل ورځ څخه استفاده وشي په ګرم هوا کې، دا خوراکونه په نه ساتل کېږي، نو کچيري یخچال نه وي هغه نه ساتل کېږي، ځکه نو باید د خوراک په داسې تنظیم شي چې هر ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات، میوه‌جات په افغانستان کې زیاتر د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کېږي او خطر د دې وجود لري چې په هغه کې د مختلفو پارازیتونو اګۍ پکې وي او دغه اګۍ کېدای شي د خوراک لخوا انتقال شي او د چمچوي مرضونه ماشومان او غټان ته پیدا شي. ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن یاد پاخه ډول او یا په روانو اوبو باندې باید پاک پریمنځل شي تر څو چې ممکنه ده چې په هغوی کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي، د په مالګو اوبو باندې پریمنځل شي، بیا نو کېدای شي د هغوی د خوراک لپاره آماده شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې را سره دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، لمړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپل پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه تاسو تاسو نه قدر وو مېلمانو ته نه کې له احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ستړي مې شي
کار دي تو خین د زابل ولایت
تو خې صاحب هر کله راغلی.
مننه. مته ستاسو ستاسو منځنۍ څه په ډول سپورني وی هم تر اوسه باندې وو مو هیڅ پرونه نه دار وی دی
مننه. تو خی صاحب د خبرونه پروگرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی، او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي. اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن منئ. مننه. موږ به نظر
ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې مستر مقام لري. مشکل مطلع ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده. اند نظافت نه یوازې دا سړی پاکشان وخوري یا پاک کالي وشان، نظافت په ټولو شانو کې مراعت کېږي، په کور کې، په دینداري کې، په اوداسه کې، په غسل کې، په ټولو شانو کې. دا شریعت راخستې دي نظافت یو مهم رکن ده، یو مهم عنصر ده په دنیا کې د انسان دپاره، بلکې د هر شي دپاره. نو موږ ټول باید نظافت مراعت کړو، که د ښار نظافت وي، که د کور نظافت وي، که د لوښي وي، که د خوراکي توکو وي، ټول باید نظیف وساتو. نو دا یو ښه کار ده، ځکه چې په ټوله نړۍ کې نظافت مهم ده. په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي، او دا اوداسه ځایونه دا کنارابونه دي دا هم باید پاک وساتل شي. مطلب په ټولو ځایو کې ما نوشتې لیدلي دي چې کې نوشتې وایي نظافت مراعت کوي. نو دا مراعت روغتیا هم ضرور ده. نو زما له محترم میلمانو څخه دا پوښتنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې مدې وا شوې ده، تر کومه حده پورې شته، او په ټوله نړۍ کې په ټولو کې چې نظیف ملک یا پر نظافت په کښې مراعت ده هغه په کوم ملک ده؟ مننه.
ډېره مننه توخي صاحب له تاسو نه. ډاکټر صاحب شیر پوښتنه مو واخیسته.
محترم وروره، زه د تاسو په خبره باندې مکمل پوه شوم. رښتیا هم چې د افغانستان په شرایطو کې ډېره سخته ده. تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی، نظافت ډېر مهم دی. دا خبره باندې ډېر ښه چې تاسو پوهېږي او یو شمېر زیات خلک هم پوهېږي، مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغسې چې لازم دی نه کېږي. په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې په ښوونځیو کې په ډېر وخت سره هغوی ته د حفظ صحې او د محیط د پاکوالي زمینه بسایده کړي، او د هغوی پورې مثلا مختلف مسابقات وکړي، هغوی ور وپوهوي چې نظافت پاکوالی، د محیط پاکوالی او د خپل ځان پاکوالی څومره مهم دی. مثلا په شکل د مسابقو چې یو مکتب د بل مکتب سره مسابقه وکړي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی، او هغه مکتبونه چې ښه پاک وو هغوی ته جایزې ورکړل شي، ماشومان ته جایزې ورکړل شي. دغه د پاکوالي کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک دې ته متوجه شي چې خپل پلاستیک خپل د خوراک یو د کېلې پوستکی هر چیرته ونه غورځوي یا بوتل نه چې وبس کې هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي، د ځای د پلاستیک څخه استفاده ونه کړي او د خوراکو اضافه به ځای یو چیرته ونه غورځوي. دا شان باید هر څوک، هر فامیل، هر پلار او مور خپل ماشومان ته ورزده کړي. همدارنګه د حکومت او دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کړي او دې ته خلک راهبه هڅوي او تنظیم شي چې تر څو خلک وپوهېږي. هر څوره چې ټولنه پوه وي اما برای د نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیق کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. د حفظ صحه یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځنګړی کمپاین درلود، په خو هغه د لاس منزل دی په صابون باندې د لاس منزل مخصوصا دوی ټینګار دادی چې څو ځلې د ورځې خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ، یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه وروسته باید لاس په صابون پری منزل شي. دغه مسله لطفا اهمیت یې اوریدونکو ته تاسو شرحه کړئ.
اکثریت میکروبونه د خولې له لارې د موږ بدن ته را ننوځي. که میکروبونه دي او یا پارازیتونه دي او د پارازیتو اغېږي هغوی د خولې له لارې بدن ته راځي او د موږ د هغه وروسته په ټول بدن کې رخصمیږي او د ناروغیو علت ګرځي. په دې خاطر د لاسو مینځل او ډیر مهم دي. تشناب یا بدرفته تلل، په ناپاکه په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي آلات نیول او وروسته لغه بلاس منزل درست نه دي. په دې خاطر مخکله توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سړی خپل بدن باندې پلاس تم لمس کوي، نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نشي. ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغه د خرمیری په نامه یادیږي هغه هم په بدن باندې د پوستکي له لارې انتقالیږي. ځکه نو که سړی خپل دغه سه تناسلي آلات کېدای شي ور انتقال شي، نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته تو ته او باید پریمینځل شي او وروسته له تشنابه بیا په صابون باندې پاک پریمینځل شي. دا یو. او بل معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو څه ورننوځي یا سترګې خارښت وکړي، نو دې ته سړی پام نه وي لاسونه پاک دي که نه خپل سترګې مخي. او دا ډېر اشتباه ده چې په ډېره سادګۍ سره سترګې کې میکروب داخلي دی شي او سترګې ته صدمه ورسیږي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځېدای شي. نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده. ما لکه چې په خوام یاد کړم چې د کورونا په وخت کې چې په هر نقطه کې دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نور هیوادونو کې په هر ځای کې د هر دکان مخ کې د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیر مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغۍ امکانات نه درلود چې ډیر زیات تکثیر وکړي. او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډېره ښه مسایده ده. سړی د دروازه باندې لاس نیسي او چاته جوړ پخیر ورسره کوي، یو بل ته لاس ورکول دي. نو په دې صورت کې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډېره ساده توګه مرضونه ور انتقال شي. او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډېره مهم او ضروري ده دی د ناروغي د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی.
تاسو مخکې د کورونا یا کووید د ناروغي یادونه وکړه. حفظ صحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد کړ، د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولای شي؟
په افغانستان کې شمېر زیات ناروغي دي چې زیر زیات لیدل کیږي، نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې زیات کی. مثلا د زیړی مرض چې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته ور انتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس نه انتقال شي. ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې موږ بدن ته ورننوځي په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو له خوا کېدای شي د موږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پرازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراکو بلکې د ناپاک مینځلو د نکونو د لاندې کېدای شي د هغې ځای ونیسي او د ډوډۍ خوړلو په وخت کې دغه هغه بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ پلاس باندې خوري، نو هغه ته یوازې په اوبو باندې منځل کفایت نه کوي، باید په صابون باندې بلاسونه کوي. مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پریمنځل شي، په هغه صورت کې بکتریا شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دا کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغ او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو یې که مروج شي، او دا کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر وړاندې په خبرونه کې زغواړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی، او بیا مو پوښتنه ووایاست ستاسو د معلوماتو لپاره. د خبرونې اصلي موضوع چې ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پې کوو، هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحه موضوع ده. دا چې حفظ صحه څومره د ناروغیو مخنیوي کولای شي، لمړی ځان معرفي کوي او بیا مخبل پوښتنه وایست. وعلیکم
السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګ ولایت څخه در سره اړیکه کیم.
زبیح الله جان، ښه راغلی خبرونه ته.
خدای تعالی دې ښه لاره، الله تعالی دې ټول مسلمان او امت روژې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم. یو خبر در سره کوم چې باید دې سړي روحاني صحت په کومه طریقه سره پاکي او ظاهري وي، یعنی ظاهري باید سړي مخ وښته لاس هر څه دې باول لو دې چکر څخه ورسته باید فریمینځي، نو روحاني باید سړي ځم سره کنت پاک کړي. په دې اړه کوم څه فکر کوم؟
ډیره زیاته مننه زبیح الله جانه. ډاکټر صاحب شیر، د زبیح الله خان پوښتنه خو مو واوریدله. ښایي هدف به دا وي چې د حفظ صحه او روزمره حفظ صحه یا ورځنی حفظ صحه یا نظافت چې موږ په پام کې نیسو، دا څومره زموږ د روحیاتو له ژوندي پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولای شي. زه خو داسې پوښولم، مهرباني وکړئ ځواب وایست.
د دې چې دا سوي ماګه د دې لپاره مهمه ده دا سعید مثلا د ناروغي او د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده. په دې زور سره موافقم، ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د ډیپریشن چې ورته وایي، چې نه پېم په پښتو کومه اصطلاح ورته
مروجه، مونږه جوړ خپګان ورته وایو.
یا جوار خپګان، هغه خپل خپګان د ډیرو مرزي علت کېدای شي، ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکټیو مواد ترشح کیږي چې هغه د انسان د معافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي، او دغه استرس هورمونونه د رګو تزایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کې دایشي. د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي، نو زمينه میکروبوتا زیاتیږي. دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمیر د خپګان او ځوريږي، په هغه کې مثلا د ټوبرکولوز او یو شمیر زیات نورو مرضیه عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامدار خپګان سره مخامخ دي. نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیروم امراض او مخنیوي کې راشي. د اغیر پر مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه زغستا، دا ټول کولای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړی ته یو روحي آرامتیا هم راوړي. د افغانستان په شرایط کې ډیره سخت ده اوس، ځکه یو شمېر زیات ناخوالې دي چې د هغوی سره په ساده کار نه دي چې مثلا سړی ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي، مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایط کې کېدای شي یو لاره ځان ته پیدا کړي. که مطلب هم داوی داو او قبل د دین هر د مذهبي نقطې نظر که مثلا دوی هر صورت سره مقاومت په ځان باندې ولري، هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کې دی شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. لنول سوه نو يم کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 25 کال موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحه په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایي ته راکم شو. د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکې. 25 کال په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په ناآرامۍ حالت کې وو، خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بنظمی او جګړې وې په افغانستان کې، او بیا له 2000 لومړی کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی، خو هلته هم په ورستیو کې جګړې راغله. د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوي؟
زمږه څنګه د دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دی اساسات او کریټریه د دې چې شی وو په کوم ځای باندې څه کارونه چې ویني او هدف دې کمپاین څخه څه ځکه نو زه ځان عاجز بولم په دغه اکل زم معلومات درکم، مګر دا چې تاسو وایي چې ډیر زیات فیصد دې نتیجې نو د خپل ثابتولای شي چې دا یو کار او ډیر اغیزمند ګام دی.
مننه. د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په برتوي په بابرته وایست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې نوولي شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هغه لاسونه په سترګو په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو اغې کېدای شي. مثلا اغه یو مرض ده چې د بدن خارښت بعض خلک په نامه د ګرګ ځنبه هم په کابل کې خلک د ګرګ په مرض په نام باندې چې د پوستکي یو ډیر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښت سبب کیږي.
جلدي ناروغي ده
او د کاغه دغه اگې دغه پرازیتو د نکونو ساتل کیږي کچیر په دې وین نفر ته بلند نفر ته انتقال کی او د ځان په ګرولو درد پوستک تلان نه نوځي او دغه مرض بایس کیږي. اندارنګ نور پوستي یا د پوستکي مرزونه چې دغه لار نه یو انسان ته بلند ساتل ته انتقال کیږي، ځکه مکرې خرمړې مرزونه دي دغه چې جراب پر عربي ورته وایي او په د ایران خلک ورته ګال وایي او په افغانستان کې په نوم د خارشتک مشهور ده. د دې لارې نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د ستافیلوکوک د کمپاین د کورنۍ څخه یادل کیږي چې هغه هم د زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلفه ناروغۍ منځته وړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډیر خطرناک پر ځای ته کېدای شي چې سړی پکې خپل لیدنه بالکل له لاسه ورکړي.
تراخم ته به په افغانستان کې امغه کوکري چې ورته وي امغه ناروغي ده کبل ده.
بالکل همدغه د کوکري مرض دی چې ډیره ناخواله مرضي ده او د یو انسان بل انسان ته په ډیر سادګۍ سره د تماس له لارې او همدغه د لاسو د مینځلو له لارې کېدای شي یو نفر نه بل نفر ته ورانتقال شي. همدارنګه نور میکروبونه چې ما په خوام یاد کړه که چیرې د خوراک په وخت باندې نکونه لاند شوینی وی او ترغول نه دغه میکروبونو او یاد پرازیتو اگی ځان نیولای وی نو هغه کله شي د خلیل لار د موږ بدن ته ورداخل شي نو او د مختلف امراض د جګر د امراض او د پرازیتونو امراض ایشونو کوک ورته وای او یا مثلا د چمجی مرزونه او یاد د اسهال او د دنتری امراض او علت کړي شي.
په ځینو ځایونو کې حتی خځې اکثرو ځایونو کې اوږده نوکان پرېږدي، که لاس سم پریولل شي یا په صابون باندې پریولل شي به هم د دې امکان شته چې د تر نوکانو لاندې کثافات تاسو وایي چې هغه دی پکې د ویروسونو ان مزر هغه دی پکې بکتریا او د شیان پکې دي دا به هم راتلی شي
حتمان ځکه په هغه توګه چې باید د نوکونو لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې ډیر کم امکانات چې دا خلک خپل د نوکونو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پریمځي ځکه د کود لاندې دا ټول یعنی د میکروبو ذخیره ده په اروپایي وایدو کې دغه خځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې په دې خاطر د خطر د انتقال مرض دوی ته کم نه مګر د افغانستان په یوه کې چیرې دغه سیم معمولا په لاسو باندې ډوډۍ خوړل کیږي نو هغه ته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغه نوکو په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدرمن اوریدونکو تاسو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري د نن ورځې د خبرونې د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه ده او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولای شي له جرمنی نه ډاکټر صاحب شیر د دې خبرونه میلمه دی او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وای که تاسو هم پوښتنې لرئ نو د ازادي رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ وهي 00 300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 وړاندې خبرونه کې به هم له ډاکټر سیف شیر سره خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست.
قربان سلام محترم نوري صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولم قدرمن اوریدونکو ته وایم. عبدالحاده تلمه د هلمند ولایت څخه.
بخیر راغلاست هر کله. مهرباني وکړئ.
قربان سلام خو راځي خوشاله کوم محترم نوري صاحب مخکې درې خپل پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کړم. نو تاسو د تخنیکي امکانات سمو په ډیر درنښت اجازه ته دغه وښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سکور دیني چې د ازادي رادیو د نشرات سره دوی مننن لري د تاسو د رسمي د طریقو ډیر ګټ تر لاسه کړی دي. نو دا غوا ونی کیږي چې د ازادي رادیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته دي. خدای پاک دې وګړي تخنیکي امکانات دغه مشکل حل کړي ځکه خلک ډیر په تشويش کې د محترم نوري صاحب.
خامیر باندې د خوبوشي نو سل ملمنه هم پښتنه لري کنه.
و قربان سم نور څه په موضوع کې سلام دغه د نظافت نړیوال.
bale bale د نظافت موضوع د حفظ صحه.
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د دبليو ټي په نامه باندې یو مؤسسه ده. نو دغه خوارځواکو ماشبان سره مرسته کوي د دیوځو کورنۍ سره مرسته کوي. دغه خوشبختانه بعد دغه وان چې دغه نظافت پاک لبانې هم دوی ښه کرام معلومات خلکو ته ورکوي ځکه د خلک چې دلته ورځي نو ډېر بیرو بار تقریبا 800 نفر د دیوځو کورنۍ نو دغه نظافت پاک لبانې ډېر ښه پوره کافي معلومات ورکوي. زما پر نورو خلکو باندې هم دغه ځار چې نظافت مراد کی ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان د نوري صاحب محترم چې خواړه خوري مثال د خبرې ډوډۍ ته چني اکثره کسان که لاس مثال د خبرې په خټه لړلې دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته نو دا غلاسونه چې دا غلاسون لا بینه په لبات خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب او پر د مسجد پر امامانو دا غږ د محترم نوري صاحب خپل په مسجدونو کې مثال د خبرې خلکو ته ما په هوای ورکې دا غږ چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته ما په هوای ورکې دا غږ ډیر شي محترم نوري صاحب دا غږ نو نظر وبله پښتنه د ملماتن لرم.
ډیر زیاته مننه اتل صاحب. او بخې یو پښتنه درنه وکوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل تاسو څه زده کړی دي د حفظ صحه د خصاتنې په خاطر باندې لکه مشخص را ته وایست.
قربان سم محترم نور صاحب موږ دې څه زده کړی دي ګور اول موږ دا زده کړی دي دوی دا جندرانو مشه دا ما په هوای راته چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مکووي چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشومان خپل اجازه دغه کې مثال هغه ځای ته دی محترم نور صاحب او بل د ډوډۍ مخکې او د ډوډۍ وروسته باید لاسونه په صابون ومینځل شي. ډېر مثال د خبرې د سیګټوري خبرې د بخې به اندازې زیاتې دي. محترم نور صاحب چې خلکو ته عامه په هوای ورکړي دي، مثال تاسو دا شمه کوي دا مچان چې په خپل کورې کې مخ پرې په وتاکو باندې خپل دا وتاکو په دروازو باندې جالي دغه چې ځکه مچان هغه شی دي چې مثال میکروب به وځي سبل ځای ته انتقالي. ډېر د سیګټوري خبرې د محترم نور صاحب چې خلکو ته عامه په هوای ورکړي دي، خلک ډېر ځاتې خوشاله دي.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب. ډاکټر صاحب د دوی په خبرو باندې البته پوښتنه خو نه درلوده، خو په خبرو باندې تبصره لري خطر ښه کنه بیا نورې پوښتنې لرم.
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډېر مهم شانه مهم شانه ته ګوته وکړ، او دا ډېر خوشاله ځای دی چې داسې برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته داسې زمينه برابروي او غوي خپل اشتباهونه ته متوجه کوي او غوي ته نظافت ورپو کوته کوي. مګر یو بل خبره چې زه غواړم هغه د خځو د حفظ صحه په مورد کې ده چې په متاسفانه په افغانستان کې ډېر مرواج لري او د خځو د حفظ د ټیپ په مورد کې اصلا خبرې نه کیږي. هر میاشت په خځو باندې وینه ماتیږي او د وینې د ماتېدو په مورد کې خځې اصلا د هیڅ چا سره خبرې نه کوي، او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحې په خاطر باندې امکانات دي چې هغوی دې ته باید متوجه شي. د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراضو کېدای شي. په دې خاطر د پاکوالي د حیض په وخت باندې نظافت ډېر مهم دی چې دغه وخت د ډېرو مختلفو امراضو مخنیوی کېدای شي. همدا توګه یو شمېر زیات امراض چې د دې باعث کې چې د ښځو بیا وروسته اولاد نه کېږي، ځکه که چیرې یو شمېر میکروبونه د واژن د نارینه بدن ته ورداخليږي کېدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي، هلته مزمن التهابات منځ راوړي او چې وروسته د دې د ماشوم د ندرلودلو علت کېدای شي. او دا چې نور امراض د دې لار نه انتقالېږي هغه هم ډېر مهم دی. په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ صحه د حیض په وخت کې ډېر مهم دی.
ډاکټر صاحب شیر کوي لږ په تفصیل سره ووایاست چې په کومو حالاتو کې څه ډول حفظ صحه په نظر کې ونیسي، کې یعنی یو دو درې داسې ورته یاد کړئ.
اول خو هغه مواد چې یا مثلا زنه بگیم چې څومره په افغانستان کې اوس مراد شوې دي چې د حیض په وخت کې د غوی د مخصوصو تامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شیان د ښځو لپاره خرڅېږي، آیا ښځو ته ټولو ته دغه دسترسي شته او آیا دغه امکانات شته چې د غوی څخه استفاده وکړي؟ ځکه پخوا خلکو به د زړو لتو څخه استفاده کوله او هغه بیا مینځلې، چې دا نو ډېر غیر صحي شی دی. که چیرې د دغه دسپاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار دپاره استفاده کیږي، او زه نه پوهیږم چې څومره په افغانستان کې دا مروج دي او آیا دا په افغانستان کې شته چې د ښځو ته دوی ته دا امکانات شته چې د هغوی څخه استفاده وکړي. دا به ډېر مهمه خبرې وي. دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دا شیان باید ښځو ته په ډېر هېوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي یا بیمه یې ورته بیسې وراچوي. په دې خاطر دغه شیان ډېر مهمه ده. نه پوهیږم تر څو په دغه پروژه چې هلته ده آیا د ښځو سره دغه مرستې کوي او کنه، او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه و توجه چې ښځو ته دې ته پام وکړي او هغوی ته متوجه وسي وساتي او دغه زمینه ورته امکانات ورته برابر کړي.
د زړو خلکو مهمه مسله مو یاد کړه.
بله بله. او د زړو خلکو چې هغوی خپل ادرار نشینی ولای یا خپل مواد غایته نشینی ولای په غوږ ضعیفي پیدا کیږي، نو دا خلکو ته ډیر مهمه ده حفظ صحه، ځکه دا غوی نه یوازې په خپل په مرزو سره اخته کیږي او خپل چاپیریال خپل کور کې بستر او نور شان هغه کې چې نور ته امراض ورانتقال کی. په دې خاطر دا مخصوص پمبرونه چې دي دا غوی نه باید استفاده وکړي شي، دا غوی ته کومک وکړي او تبیره د لاس مینځل او هغه څوک چې ورسره کومک کوي دا غو نه حفظ صحه ډیر مهمه ده چې خپل لاسونه ورسره همیشه په پریمینځي او د هغوی مراقبت وکړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. شیر ما په یو ځای کې اوریدلې دي، فقط لوستې مې نه دي چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه ده لوستې، یوازې اوریدلې مې دي چې د لاس په ورغوي کې د انسان د لاس په ورغوي کې هم ملیونونه نالیدلي ویروسونه یا بکتریای بولی هر شی چې بولی یعنی میکروبونه داشته چې موږی وینو نه مگر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خبرېږي. دا خبره که سم وی لګې لطفا اوریدونکو ته جزئیات وایست.
لکه چې موږ دا د لاس خالی یو بل سره موږ یو چا سره چې لاس ورکوو احساسو چې هغه نفر لاس خالی کړي یا نیرې کړي، همداسې تصور وکړئ چې لکه تاسو چې وویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کیږي، ځکه موږ په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او د هغوی نه خواهی نه خواهی میکروبونه په لاس باندې سري کیږي، ځکه زموږ لاسونه یو خاص طبیعي رطوبت لري، په هغه رطوبت باندې دغه مواد ورسري کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي. نو په ډېره ساده توګه د یو انسان څخه بل انسان ته دا ور انتقالیږي. په دې خاطر د لاس مینځله او دغه د لاس نو ورکول په خپل یو حرکت دی، یو جلوګیری، یو مخنیوی دی چې کېدای شي چې د یو مرض د یو انسان بل انسان ته ورتقال شي، ځکه دغه کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نه ورکول د موټو په ذریعه باندې یو سره سلیمشي کول، یو بل باندې بیا فقط په موټي باندې سره ولګول او دا به سلیمشي او دا تر اوسه پورې هم مروجه شوې ده. نو که دغه کلتور نور ټولنه کې هم مروج شي دا به یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ضد.
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې البته په ټولو ځایونو کې نه، مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ورکوي بلکې په غیږو ستړي مشي کوي. فکر کوي د لاس ورکول د دې میکروبونو په انتقال کې ډیر مهم رول لري که په غیږو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ورکول یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس؟
هر صورت چې موږ یو بل سره نږدې کیږو حتی د هوا او د تنفس د نقطې نظر هم کیدای شي بعضې ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان نه بل انسان ته ورانتقال شي. مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی، په دې طریق کیدای شي د تنفس د نقطې نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي. خب دا نو مګر سای ډیر جزئیات بایسته وی چې په کوم حالت په کومه شیبه کې یو توبرکلوز مریض یا ناروغ سړی بل ته د انتقال دوه زمینه مساری، مثلا هغه دغه سی یو حالت کې وی چې باید هغه میکروب یا هغه ناروغي خپل اوج ته رسیدلی چې په اندکترین توخی باندې زیات میکروبونه بدن ته د هوا ته ورانتقال کی، یا په داسې یو حالت کې دا سړی قرار ده چې هنوز میکروب ډیر پیشرفت نه دی کړی، نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی. نو دا سړی مخکې له مخکې نه ویلی نه شي، نو ښه به دا وي چې سړی مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري نو دا کلتور باید په خلک مرواج شي، مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري باید په خپله مقابل طرف ته وایي وبخیر نږدې ما نه ساتي که ځان مریض احساس نه چې تاسو مرض در انتقال کړم. دا به ډیره معقوله لار وي چې سړی په خپل ځان متوجه کړي چې که کوم مریضي په ځان کې وي د سریمشي د ډیر نږدې تماس څخه جلوګیری وکړي او زمينه لته برابر نه شي مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کړي.
د سر او ځان مینځل د حفظ صحه لپاره د نظافت لپاره څومره مهم دی؟
یو شمېر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغوی ته زمینه برابرېږي او دوی کېدای شي د امراضو علت وګرځي، ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د موږ هغه پوستکي او بخش چې د بدن څخه راایسته کیږي او هغه که ونه منځل شي هغه د پوست په سر باندې پروت وي نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نه شي کولی. نو دا حجرات د میکروب د پاره یو ډیره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي د هغې څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي او د هغې نقطې نظر لار نه کیدای شي پوست ته ورداخل شي د مریضي باعث وګرځي. په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوي کوي ځکه د پوست سطحي هغه مړي حجرې د بدن څخه پاکيږي او میکروب ته کومه زمينه مساعديږي چې بدن ته ورداخل شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر هوا مخ په تودېدو ده او اوس هغه د پسرلی ده په ډیرو سیمو کې اوله لمخ کې نه توده شوې ده او نور هم تودېږي. پتاس چې د خوړو د منځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي دا د دې اهمیت راته وایست او کدا نوي کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری د منځلو لپاره د میوه د منځلو لپاره راته وایست لطفا.
پتاسیم پرمنګنات یو مواد چې ضد عفونی خصوصیت لري مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب له بینه ویسي، یاره ته اندازې پورې غوي د پاکېدو زمينه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهري دی، یعنی په ډیر کم اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبی تاثیرات لري او د هر چا دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنګنات د دواخانې څخه واخلي، نو که چیرې دا دسترسي ورسره ونه لري نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنګنات د تناسب له اوبو سره څومره د تاسو ویل چې ډیر کم باید وي، یو تناسب ویلای شي اوریدونکو ته څومره کم؟
مشکل دا چې هغه صاحب اندازه وکړي، نه فقط د ظاهر نقطه نظر چې یعنی ډیر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیف وي چې اصلا اوبوت یا خفیف شیرچایی رنگ ورکړي شي، اما کفایت کوي.
ډیره زیاته مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګه نه څرقه استفاده کولای شي؟
مالګه مخکې په یو ګلاس کې سره کې راشي چې د اوبو سره ګډ کی، بیا په سطل یا په مواد کې چې صابه یا بیوه مندل کیږي په کې واچول شي ګډ شي، کېدای شي مخکې مزه یې وتکل شي چې ډیره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډیره تروه نه وي، ځکه که ډیره تروه وي بیا کېدای شي میوه او یو هغه ثابت سره غواړي تازه مصرف کړي هغه بیا شیته شي یا له بینه ویوزل شي، یعنی داسې خفیف تریوه لري هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقیقې کې برباندې کېښودل شي، وروسته له بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمینځل شي.
بله. او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکټران عموما ورته وایي چې مالګه کم وخوري، په هغه باندې تاثیر کولای شي کنه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته هغه باید په صاف اوبو باندې دا یو پریمینځل شي، اصلا د مالګه خوند باید په کې پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼه مالګینې هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمینځل شي، وروسته له دې چې په اوبو کې د پنځو دقیقو لپاره کېښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بیرته او کش شي او پریمینځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې موږ د سر ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت راته روښانه کړئ. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبستا، مثلا د اوبستا په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافي دي؟
نو چرای ونه لري ته هیڅ نه اوبه خري، یعنی د دې نه چې ځان پرېمینځي له خپل په خالي اوبه باندې مینځل هم ګټه لري نسبت دې ته چې چرای ځان پرېمینځي.
بله بله، ډېر زیاته مننه. سلامت اوسې. څه زیاته وایي د حفظ صحې په باب عمومي اوسې د خبرونې تقریبا وروسته یو دو درې دقیقو ته رسیدلی یو، که څه زیاته وایي ډاکټر صاحب د خبرونې په پای کې اوریدونکو ته د حفظ صحې د اهمیت په باب؟
نو داغه د خځو موضوع یاد شوه، دا ډیره مهمه خبره ده. هغه ټولنه کې چې ښځه پوه وي نو هغه به د خپل اولاد د دی حفظ صحی د خاطر زیات کومک او خپل ماشوم ته د حفظ صحی اساسات ورزده کړي. نو د ما خبره دارا چې خزه باید پوها ولري، هر څوبره چې خزه په ټولنه کې پوها ولري خپل اولاد به د پوهه سره د ټولنه ته وړاندې کړي. نو د ما هیله هم دارا چې په افغانستان کې ژر تر ژره د جنو مکاتب بر تخلاص شي او هغوی ته دا زمینه مساعد شي چې ډاکتران، نرسان او انجینران ټولنه ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دا ټولنه بیرته په پښو ودروي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه راسره و چې د حفظ صحه یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلې او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل. د ازادي رادیو خبرونه روانې دي. لتاسو ډیر زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پای واوریده. د نورو خبرونو د اوریدلو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.